السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخین یو بج شوې دا زانی ساجمل بتا سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې بوره په بنو کې وسلوالو د پولیسو په ویټانی حمله کړی دا په کراچۍ کې نور دی لس کسان وجل شوې دي د خیبر پختونخوا حکومت د بدرکه شبو کسانو لپاره تحقیقاتي ټیمونه جوړ کړی دي او د قبایلی سیمو وکیلان د عین غوښتنه کوي د غسی 19 پروګرام د مشال مرکه حمله رو خلمړې بعد دې سات تازه خبرونه وورو چې فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا د بنو په یوې تاڼه په وسوال برید کې درې پولیس ژوبل شوي. تحریک طالبان پاکستان یې پرامنلې. په کراچۍ کې په رینجرز ځواکونو د سړک غاړې بمی حمله شوي درې ژوبل. د افغانستان لپاره امریکایي سفیر راین کروکر ویلي د 2014 کال وروسته به هم نړیواله ټولنه د افغانستان سره مالي مرستې جاري ساتي. اوس هم راځو تفصیلي خبرونو ته. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسوالو د پولیسو په یوې تاڼه حمله کړې ده چې په نتیجه کې درې پولیس ژوبل شوي دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال وایي وسوالو لومړی د تاڼې په ودانۍ د لاسي بمونو حمله وکړه او بیا یې ډزې پیل کړې چې پکې درې پولیس ژوبل شول. په سیمه کې د حکومت لخوا ګرځبندیز اعلان شوی او امنیتی ځواکونه هم سیمې ته لیږل شوي دي. د چارواکو په خبره په ځوابي ډزو کې دوه وسوال وجل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د دین وړاندې هم په بنو کې دغې وسوالې ډلې په یو جیل برید کړی وو او خپل په سلګونو ملګري خوشي کړی وو. د کراچۍ پولیس وایي د تیر اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار قیدآباد په سیمه کې د نیم پوځي دستو یا رینجرز په ګاډو د نامعلومه وسوالو لخوا د سړک غاړې بمی حمله شوې ده چې په ترڅ کې د دغه ځواک څلور سرتیري سخت ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امان الله مروت مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغلې کله چې د رینجرز سرتیرو ګاډې په ګزمه د دغه ځای تېرېدلو. په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان سی کروکر چې د کار موده یې پای ته رسیدونکي د پرون یې په کابل کې وویل له افغانستان سره د شیکاګو او ټوکیو په کانفرنسونو کې د نړیوالې ټولنې له ژمنو ښکاري چې تر 2014 کال وروسته به هم نړیوال افغانستان یوازې پرې نږدي او مالي مرستې به ورسره روانې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن سهار وختي اسرائیل ته رسیدل ده چې هلته به د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو او نورو اسرائیلي اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. تمه ده د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن خبرو ځنډېدل او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام به د میرمن کلینټن د خبرو مهمه ایجنډه وي. میرمن کلینټن تل اویو ته د مصر د دوه ورځني سفر وروسته رسیدلې ده چېرته چې هغې د لومړني جمهوري منتخب شوي ولسمشر محمد مورسي سره لیده کاته وکړه. په قاهره کې په یو خبری کانفرنس کې هیلری کلینټن وویل
I came to Cairo in part to send a very clear message that the United States supports the
زه قاهره ته راغلی يم چې یو سرګند پیغام ورکړم. امریکا ټول خلکو ته د هغوی د حقوقو د ورکولو په حق کې ده. موږ د جمهوریت مرسته کوو خو جمهوریت د انتخاباتو نه علاوه نورې هم ډېرې خبرې لري چې یو مطلب یې دا هم دی اکثریت به د لږکیو د محفوظولو کار کوي.
کلینټن
د مصر د پاوز مشر حسین تنتاوی سره هم خبرې وکړه. په پاوز یې د امنیت کار ته پستنېدلو زور راوړه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې شوې چې د شام د ولسمشر بشر الاسد لخوا په خپل هیواد کې د وژنو خلاف د سخت ګام اخیستلو لپاره د روس او چین مرسته ترلاسه کړي. په راروانو دوه ورځو کې نړیوال استازی کوفی انان په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره هم وویني او نن به د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون په بیجنګ کې د چین د ولسمشر هو جینتاو او نورو اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. دغه ډیپلوماټیکي هڅې په داسې وخت مخې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل په شام کې د دوی د مشن نوی کولو لپاره د روانې جمعې نیټه ټاکلې ده. بشر الاسد د شام په ترمسی کلی کې د فعالینو د وژنې وروسته چې د دوی په کول قتل عام بلل شوی د تازه تنقید سره وړاندې شوی دی. شام د تیر اتوار په ورځ د انان لخوا د هغه تورونو تردید کړی چې ګنیز واکونه په دغه کلی د درنې وسلې او هلیکاپټرو استعمال کړی دی. په عین حال کې جګړه د دمشق دویمې ضلع ته رسیدلې ده. عراق ته تیر اتوار په ورځ ویلي د کوردستان نه ترکی ته په ټرکونو کې د تیل وړل غیر قانوني دي او انکارا ته خبرداري ورکړی دی چې د عراق ته یوې خپلواکې سیمې سره داسې تجارت په بغداد کې د مرکزي حکومت سره د دوی اړیکې خرابولی شي. د عراقي حکومت ویان علي الدباخ په یو بیان کې ویلي تیل د ټول عراقي ولس ملکیت دی او د دې د برآمدولو او د پیسو د اخیستلو کار د مرکزي حکومت دی. ترکی د تیر جمعې په ورځ ویلي دوی د عراق د شمالي سیمې نه د ورځې د 15 ټینکرو پورې د خام تیلو درآمدول پیل کړي او دا شمېره د ورځې د 100 to 200 ټینکرو پورې زیاتېدای شي. د عراق خپلواکه سیمه کوردستان چې د ترکی سره نږدې پوله لري د تیلو په برآمدولو او د توانایي په پالیسۍ د مرکزي حکومت سره شخړه لري چې دغه یوه حساسه موضوع جوړه شوې ده. او بل خبر دا چې تمه ده نن به د جاپان په ټوکیو ښار کې په لسګونو زره خلک په لارو کوڅو کې د تیر کال د فوکوشیما د اټمي تباهۍ د پیښو وروستو د دغه اټمي ریاکټر د کار د بیا پیل کېدو خلاف راوسی. دغه مظاهرې یوه اونۍ وروسته له هغې وروسته شروع شوې چې یو اټمي ریاکټر د جاپان په مرکز کې په مکمله توګه کار پیلوي چې د جولای په لومړنۍ نیټه فعال شوی و. دا د جاپان په 50 کې یو اټمي ریاکټر دی چې کار کوي. دغه ټولې ریاکټرې دا وخت کار او مرمت له وجې ولاړې دي او د بجلی کمپنیانې د ولس له یری د اټمي ریاکټرو د بیا پرانستلو نه ډډه کوي. د تیر کال په مارچ کې د فوکوشیما په اټمي بټۍ کې د حادثې رامنځته کېدو له وجې په دغه سیمه زلزله او سونامي هم راغلی و. دا خبرونه
خبرونم د فرخنده وزیر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شي. په روانه خبرونه کې به اوري د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو په یو تاڼۍ برید کړی دی. د قبایلي سیمو وکیلان وایي د پاکستان آئین دی باید قبایلي سیمو ته هم وغځول شي. پاکستان کی یو واری بیا د پیٹرولیم مصنوعات بئی لوڑی شوی دی.
کسی پر روڈ باندې گاڑی روانه د ټریفک والا پکې خپلې سره د پولیس والا پکې خپلې سره د ټی والا پکې خپلې سره د ایم وی پکې خپلې سره نو لکه دا خسی برابر روډ رنګ کار دی.
او په اونیس پروګرام د مشال مرکه کې به په پیښور کې د افغانستان د سفارتخانه جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل خبري واوري.
داسې تروریستي ډلې دي چې هغه نه غواړي د دوو ملکونو تعلقات سره نورم نږدې شي. پاکستان افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي چې ښه تعلقات لري.
دا او نور رپورټونه هم لرو مشال رډیو سره. اور دونکو مشال ریڈیو تاسو اور اوس لمړي خبردارې چې د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پولیسو په یوې تانه بریټ کړي دي. د دې بریټ په اړه باندې تفصیل راکوي مونږ ته د اسلام آباد نه ریاض مساخیل. دا وخت ریاض مساخیل مونږ سره دی. ریاض تاسو زما واس اوري؟
جی انیسا.
ریاض کده دې پیښه تفصیل هم راته راکړو چې دا پیښه څنګه شوې ده او څه نوې معلومات دي؟
جی څنګه چې مونږ وخت په وخت خپل اوریدونکو سره دا خبره شریکه کړې ده، خو شل 9 بجې سحر نامعلومه وسلوالو د بنو بازار کم د چې تحصیل بازار ویل کېږي د هغې پخوانی سیټي تاڼه باندې برید وکړو. دغه شانتې د پولیسو د وینا سره سم د 3 to 5 پورې وسلوال دا چې د هغې سره وسله او ګرنیټونه هم وو هغه تاڼې ته ورننوتل او دغه شان 8 پولیسوال چې کم دي نو هغه یې دننه په تاڼه کې یرغمال کړ. د هغې وروسته سیمې ته پوځ روبللې شو، بازار او ټولې لارې وتړلې شوې او دغه کم پولیسوال چې نیولې شوي وو نو هغه یې د هغه وسلوالو د ولکې نه آزاد کړ. خو په دغه دوران کې درې کسان چې پکې 2 پولیسوالو یو عام تنو هغه جوبل شو په ډزو کې او هغې وروستو چې کم دینو د ډزو سلسله روانه وه او سیمه د فوج او د پولیسو په ولکه کې وه. جی
او د دې پیښې پړه چې دا نو تحریک طالبان پاکستان منلې ده؟
جی بالکل احسان الله احسان څوک چې د تحریک طالبان ویان دی دا هغې د نامعلومه ځایه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغې پیښې پړه په سر واغسته. خو لا یې تر دې دمه په دغې حکله چې څه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې ګنی دا حمله دي ولې کړې ده یا د دې په شا باندې څه وجوهات دي.
صحیح ده، ډېره مننه ریاض موسی خیل د تفصیل راکولو.
دا مشال ریډیو دا.
اوس به اوریدونکو د کراچۍ په اړه یو خبر واورو. په کراچۍ ښار کې د تشدد او خوډه په تازه پیښو کې په تیر یو شواروز کې 14 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. پولیس وایي د خوډه په تازه پیښو کې د پولیس او رینجرز ځواک سرتیری په نښه شوي دي چې لامل یې د دغه ځواکونو سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په کراچۍ کې د دې پیښو په اړه نور تفصیل راکوي ظفر کریمی.
د مشرقی کراچۍ پولیس وایي د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار قائد آباد په سیمه کې د نیم پوځي دستو یا رینجرو په ګاډۍ د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله شوې ده چې په ترڅ کې یې د دغې ځواک څلور سرتیري سخت ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امان الله مروت مشال رډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د رینجر سرتیرو ګاډۍ د ګزمې په موخه له سیمې څخه د تېرېدلو په حال کې وو.
گیٹ نمبر 8 دیسرا دلتا پوک ہڈی مل اتوئی
دا مان الله مروت په خبره چاودیدون کې مواد وارده مخه د پیښې په ځای کې خښ کړی شوي وو او د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوي دي. د تشدد یوه بله پیښه د ښار په پیر آباد سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د سی ای ډي پولیسو یو سرتیری چې حنیف نومېده په کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د همدې سیمې سره نږدې د پښتون آباد په علاقه کې د ډزو په یوه ورته پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي دواړه کسان د تبلیغي جماعت غړي وو او د دوی تعلق د وزیرستان ایجنسۍ د مسعود قبیلې سره وو. پولیس زیاتوي د یادې پیښې په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. د تشدد او اخوډب نورې پیښې د ښار په ملیر، سید آباد، اورنګي ټاون، بلدیا ټاون او ځینې نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د ژغورنې د ادارو په خبره پکې په تیر یو شواروز کې ټوټال 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي د تیزې شوې تازه لړۍ په اړه د کورنیو چارو مرکزي مشیر رحمان ملک تیره شپه په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د ښار د تاوتریخوالي په پیښو کې دریم لاس ککړ دی. استخباراتی ادارے د پلټونو څخه معلومه شوې چې د ملک دشمنه عناصرو یو ټولګې د کراچۍ په نارامیو کې لاس لري. دلته د پیپلز پارټۍ، ایم کیو ایم او ای این پی غړي وژني او په دې توګه د سیاسي ګوندونو ترمنځ دښمنیو جوړولو ته لمن وهي. د کراچۍ مسله موږ د بلوچستان له مسلې څخه نشو بیلولی. تاسو وینئ چې دې ښار کې د بلوچستان د بیلې وګړي موجود دي او تاسو دا هم وینئ چې کراچۍ ته وسله څوک راوړي. د رحمان ملک په خبره په ښار کې د بدامنۍ د ختمولو په موخه یې د استخباراتي شبکو د سرتیرو د زیاتولو پریکړه کړې ده او هیله من دی چې زر تر زره به د کراچۍ په ستونزه قابو عمومي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري. حکومتي چارواکو وخت په وخت د دې پیښو د ختمولو په موخه د کوټلو ګامونو د پورته کولو اعلانونه کړي دي، خو بیا هم په ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب پیښې دي چې هر ورځ رامنځته کیږي. په دغه پیښو کې د امنیتي ادارو د سرتیرو ترڅنګ د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګڼ شمېر غړي په نښه کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ په اړه رپورټ تاسو واورئ. اوس به یو بل رپورټ وورو د افغانستان په اړه. په کابل کې د امریکا سفیر له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو اندېښنې ردوي. راین کروکر چې نور له خپل دنده پرېږدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شیکاګو او ټوکیو په کانفرنسونو کې د نړیوالې ټولنې له ژمنو څرګندېږي چې نړیواله ټولنه له 2014 کال نه وروسته هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
که څه هم د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په افغانستان کې په امنیتي، اقتصادي او د ادارو د جوړښت په برخو کې یو لړ ستونزې مني، خو د نورو امریکایي چارواکو په شان ډاډ ورکوي چې هیواد به له 2014 کال نه وروسته هم افغانستان یوازې پرې نه ږدي. راین کراکر چې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وروستي خبري کانفرنس ته وینا کول وویل داسې اندېښنې شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان وضعیت بدل شي، خو هغه وویل د نړیوالې ټولنې وروستو ژمنو ته په کتو سره به داسې نه کیږي. دوی وایي ډیره ویره او اندېښنه موجوده ده چې د 2014 کال په پای کې د ایساف په وتلو سره به په افغانستان کې هر څه سقوط وکړي. هغه څه چې په اړه یې باید خبرې وکړو یو تضمین دی چې داسې به نه کیږي. په شیکاګو کانفرنس کې له 2014 کال نه وروسته له افغان ځواکونو څخه ملاتړ او په توکیو کانفرنس کې له دې هیواد نه په اقتصادي برخه کې ملاتړ له ټولو مهمه د افغان ځواکونو په وړتیاو کې پراخ اصلاحات هغه څه دي چې دغو اندېښنو ته ځواب وایي. ښاغلی کراکر وویل په دې اړه کوم شک نه لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل وخت په 2014 کال کې ترسره کیږي، ځکه د هغه په وینا د افغانستان اساسي قانون دا مسله روښانه کړې او جمهور رئیس حامد کرزي هم په دې اړه خبره سپینه کړې ده. نوموړي چې نورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه ماموریت پای ته رسیږي وویل په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې ډیر پرمختګونه شوي دي. د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف پر پاکستان د فشارونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی کراکر وویل دوی وایي زه په دې اړه څه نشم ویلی چې د هغې مسؤول څوک دي، خو دا به ستاسو امنیتي ځواکونو او نړیوالې ټولنې ته ډېره ستونزمنه وي چې شورش ختم کړي په داسې حال کې چې رهبري یې په یو بل هیواد کې پناځایونه ولري. زه په پاکستان کې د امریکا سفیر وم او تر یو حده په دې مسایلو پوهېږم. یوازې د فشار راوستلو موضوع مطرح نه ده، بلکې د ګډو ګواښونو در منځ وړلو لپاره د لارو موندل هم مهم دي. ښاغلی کراکر وویل تیر یو کال د امریکا د سفیر په توګه په خپل ماموریت کې په افغانستان کې د یو لړ مهمو پیښو شاهد و. هغه په دې برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د موافقې لاسلیک کېدو او د توکیو او شیکاګو د کنفرانسونو په ګډون د افغانستان په اړه نړیوالو غونډو ته اشاره وکړه. راین کراکر د تیر میلادي کال د جولای په 15 نیټه په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه کار پیل کړ. ویل کېږي نوموړی د ځینو روغتیایي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل ماموریت نیمګړی پرېږدي. ښاغلی کراکر په خاطر دې په عراق، پاکستان، سوریې، لبنان او کویت کې هم د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه پاتې شوی دی.
د احمد زبیر شمن رپورټ تاسو ورته اوس با یو بل رپورټ ورو د خیبر پښتونخوا حکومت د بې درکه شوو کسانو د پلټنو لپاره تحقیقاتي ټیمونه جوړ کړي دي چې اولنې پړاو کې به په پیښور، سوات، ډی آی خان، کوهات او دیر کې پلټنې کوي. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د بې درکه کسانو معلومولو او د دوی د پلټنو لپاره ګډ تحقیقاتي ټیمونه جوړ کړي دي چې پکې به د پوز، پولیسو، اف سي او استخباراتي ادارو افسران شامل وي. د لړ کې خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې اعلامیه جاری کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې دغه ټیمونه اولنی پړاو کې د پېښور، ډی آی خان، کوهات، سوات، بره او کوز دیر لپاره جوړ شوي دي او د دغه سیمو د ډی پی او په مشرۍ کې به دوی پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا د داخله محکمې یو چارواکی سیکشن افسر قمر علی مشال لیډو ته د دې اعلامیه په حق لول او تمه سرګند کړه چې د بې درکه شوی ډیرو کسانو ستونزې به د سره هواري شي.
امید لرو چې دا څومره کم رخصوی کسان چې دي دا به رفت رفتہ په سو موده کې دا ټول به منظر عام باندې راشي. دا مسله به سرته ورسی. په تفتیش کې دا معلوم به چې فلانه سره چرته دی چې بیا به عدالت ته هم پېښ کړي، ځکه عدالت هم د کیسونو کې ډیر زیات هایلی سنسټیو دی. نو دا حکومت خیبر پښتونخوا خپل ذمہواری جوړی یک د خاریانو امن او امان او د خاریانو د ځان او د مال حفاظت لپاره خو د حکومت د پولیس اولین د ذمہ داری ده. دی به دا قوي کا عدالت د دې نوټس علی او کنالی
ولی هم په دې غلا چې کلمو د پاکستان پخوانی داخله چارو وزیر او د پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې مشر افتاب احمد خان شیرپور سره تماس ونیول، نو د تکنیکی ستونزو په وجه د هغوی صحیح اواز ریکارډ نکړل شو. خو له هغوی په دې باب له مشال لیډو ته وویل چې ګورو به چې ردی تحقیقاتي ټیمونو د کار سره نتیجه راوځي. خو له دوی تخکاری چې صوبایي حکومت د خلکو ته د خودنه لپاره کوي او دا چې کوټلې ګامونه نه پورته کوي.
هم
په دې اخلاص چې کلم په پیښور هاي کورټ کې د بې درکه شوی کسانو مقدمه کوونکی یو وکیل عارف خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې باید حکومت او دغه رنګه جوړه شوی ټیمونه د انساني حقوقو خیال ساتي او بی ګنا او ګناګار د دوه عدالت تر مخامخ کړي.
زموږ عمر کې کوم حالات دي چې کړه نه راځي دا په دې اهم کردار ده چې د مخالف پولیس چې زموږ کوم تفتیش کوي دا قواعد قانون نه لاندې یا د فوجداري قانون نه لاندې نو هغه کې هغه پرزنټیشن لري چې د ځانګړي په طریقې سره نشي کولی کوم یو څه ګنا نه چې هغه د هغه ګنا پرانا کې چې کوم دې د بل کس په ګنا باندې اونې ولې چې لکه رور د رور په ځای باندې موږ زیات تر وکړه تر چې هغه ایجنسی دوه دي ځان سره
یادونه وړ ده چې دغه اعلامیې تر مخه تحقیقاتي ټیمونه به 16 ورځې پس غونډه کوي، 15 ورځې پس په خپل متعلقه افسر یعنی ډی پی او ته رپورټ وړاندې کوي، او دې نه علاوه چې کله دغه کمیشن یا په عدالت کې په دغه سیمو کې د بې درکه شوي کسانو اورېدنه وي نو دوی به عدالت ته هم وړاندې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمو وکیلان وای باید د پاکستان آئین د قبایلی سیمو ته هم غوسولی شي، ځکه چې د قبایل هم د پاکستان برخه ده او د قانون د نشوالي لوجې که یو خوا د ترهګرې ښکار دي نو بل خوا د ژوند د وړو وړو سهولتونو نه هم محروم دي. نور تفصیل با په دې رپورټ کې وورو.
د قبایلی سیمو هغه وکیلان چې فارټلایر فورم د سور د لاندې راغون شوي وای هغوی غواړي چې په ګرده قبایلی سیمه کې د پاکستان عمومي قوانین نافذ کړی شي. د دغه فورم ټاکنه هم سور ورځې وړاندې وشوي او د فورم یو غړی فضل شاه مومند وای دا نوې کابینه د هغه کارونه وکړي چې نه صرف د وکیلانو بلکې د عام قبایلي وګړي په ګټه وي.
او هغې سره یو قرارداد د تېرې کابینې په صوبایي اسمبلۍ نه منظور کړی و، هغه هم د رول اطلاع په نوم باندې، او دلته د های کورټ او سپریم کورټ جوریشن د اکسټن کېدو لپاره کارو کې دا بنیادي خبره دي. زما خیال باندې
هم د فورم جنرل سیکرټري تاج محل پریده وای په قبایلي سیمو کې د پاکستان عمومي قانون نشته، ځکه خو ترهګري ده او سیمه د بدمنۍ سره مخ ده.
په سومات کې دغه هنګامې شروع شوې، خو هلته د هغوی نمایندګانو هغه په صوبایي سیمه کې په قومي سیمه کې هغوی شروع کړو. زموږ نمایندګي شته، نم قانون شته، نم آئین شته، نم دلیل شته. په دا وجه موږ په دې دلدل کې ګیرو که موږ ته شرعي قانوني لارې کولاو شي، عدالتي لارې کولاو شي، نو انشاءالله دا کومې شخړې شي دي دا کوم تکلیفونه چې په قبایلي علاقو کې دا به نه وي. زموږ خویندې میندې به درد په درد نه کېږي، ځکه څنګه چې نور پاکستاني ژوند تېروي، په پنجاب کې تېروي، په سند کې تېروي، په کراچۍ کې تېروي، دا شان زموږ حق دی.
د فورم ایگزیکټیو کونسل ممبر محمد هاشم خان منګل په وینا نه غواړي چې هغوی دی لکه د سل کاله پخوانی قانون د لاندې وخت تیر کړي، ځکه دنیا ډیره ترقی کړي او قبایل د ژوند د واړو واړو سہولتونو څخه هم محروم دي.
نو مونږ ته چې دې کنه قانون تعزیز حق ده، نو مونږ ته بل څه ځکه کې څه مداوښتا، نو مونږ های کورټ ته لېشو، نو سپریم کورټ ته لېشو. او بیا دې کې دا دې کنه چې یو سړی سره، یو پولیټیکل ایجنټ سره د ټول خلکو رسته ده چې هغه په مرې کې اچولې ده، که یو سړی جرم وکړي نو ټول خاندان
خو فټلایر فورم تر دې د مسس کارونه کړي او راتلونکي کې به څه کول غواړي. د فورم صدر اجاز مومن وویل
آرټیکل 247 آئین پاکستان دا مونږ په سپریم کورټ کې چیلنج کړو چې د عدالت اختیار دې هلته وکړي، او د دې سره سره په صوبایي اسمبلی کې مونږ یو قرارداد مخکې ته کړو چې هغه د رول آف لا په نوم باندې مونږ پیش کړو. د دې سره سره چې په قبایلو کې چې کوم غټ ضرورت دی، په قبایلو کې د امن راشي، خو د امن د راوستو په قبایلو کې کوم ستنې دي، نو په هغه کې یو اهم ستن چې کوم ده هغه عدالت دی. قبایلو ته صحیح عدالت ورپېښ شي.
د فورم د ټولو غړو په وینا باید د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات دي قبایلي سیمې ته وغځول شي، او د قبایلي سیمو د اولس په شریک رائے دي دا فیصله وکړي شي چې آیا قبایلي سیمه ځان له صوبه جوړ شي او یا دي په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د وکیلانو غوښتنې خو تاسو اورېدې. اوس په کورم ایجنسی پاړه یو رپورټ ورو. په کورم ایجنسی کې سلور وزنی د پولیو مهم پیل شوی دی. د منځنی کورم ایجنسی په اتل سیمو کې دا ځل هم ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه ورکول کیږي. د صحت چارواکو تر مخه د پوځي آپریشن له وجې 12 سیمو نه خلک وتلي دي او باقي سیمو کې 15,000 ماشومان د پولیو څاڅکو نه محروم دي. نور حال په دې رپورټ کې.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې پولیو مهم شروع شولو. په سیمه کې مهم به د دې میاشت 19 پورې جاری وي. په څلور ورځنۍ مهم کې به د منځني او کوزي کورم ایجنسی قریبا 3,000 ماشومانو په شمول 1,60,000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو پروګرام کمیونیکیشن یا د رابطې افسر ادریس احمد مشال لډیو په لارې خلکو نه مهم د کامیابۍ لپاره پولیو څاڅکي ورکولو ټیمانو سره تعاون کول غوښتنه کړې ده.
کله مو ټیمونه تاسو ته کور په کور دیر شي، د خو بیا مشوم یو تر پساوی سے دادوا سوس کی ہوتا ملوی گی کا مشوم بیمور بھی ہوں تارا بوس خام خو کبیا مشوم نہیں چیتا لوڑ اسکول تا لوڑ بھی اچھا لوڑ بھی نہ بیا مہربانی ہو کس تو آگا نامہ ورکو کمپلیٹ آگے ورکو صرف دی ٹائم برسی کم مشمون پوتیشی نہ آگ پارا مو سلورا میورز کے بیا ٹیم نہ بیاست سلورا میورز کے ساتھ دا معلوم بھی چاہتا کہ مشوم پوتے نہ ہو بیا تو سو کور تو رسی نہ تو مشوم ویکسینیٹ گئی کدا یو مشوم پوت شول دی دواجی دی مو کمپین دا ڈر زیاد نقصان دین رسی گی
رسی ہا چار وا کو تر مخ اتن وی علاقو کے مہم چلا ولو دا پارا دوی خپل ٹولے تیاریاں مکمل کڑی دی خپ منزنی کور ایمرجنسی کے دولس علاقو سارا تانا سپیر کٹ ڈمبکی گوکی مناتو اور رستی سیما کی دغا زل ہو ماشومان تا پولیو ساز کی نہ ورکول کی گی سالور کالونا مہم نہ کی دو پا اڑا موچے دا صحت محکمہ اعلی چاروا کے ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت رحمان نا اپختل نو پا جواب کی مشال ریڈیو تا صدا سے اوائل
دا سیلا کی تلڑو ساغت دے مرسد نے کی گی اگر دا پارا مو پلاننگ دا جوڑ کڑے ایڈمنسٹریشن نا آرمی سر مو ملاو شوی میٹنگ مکڑا دا صدا اگے علاقے مشران بٹول رغوڑی یو جرگے پتور بندی چونکہ قبائلوں کے جرگا ڈیرا کرنے والا اگو سر بم میٹنگ کی گئی مشرانو سرا اگے نہ پستا مو ارینجمنٹ کڑے ویکسین مو سر اشتا دی ٹیمان اشتا دی کم ایرے جیسے مو تا آرمی اور ایڈمنسٹریشن کلیئرنس را کو مشرانو پو تاون سرا اگے رزی بم دا گئے لگ
بس ہا چر وا کو تر مخا چ دولس علاقوں دو اسلا والو خلاف فوجی اپریشن پوجا خلق و تلی دی پدے کی زیادہ تر د ال شرزو سی میں شامل دی پتاڑا سپیر کے ڈمبکی گوکی منتو اور رستے کی دغزل ہم قریبا 15000 ماشومان دو پولیو ساتھونا محرم دی
دے مشال مرکہ دے مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ریڈیو تاسو اور اس با یو بل رپورٹ لپار اسلام آباد تلڑ شو پاکستان کی یو واری بیا د پیٹرولیم مصنوعات و بئی لوڑی شوی دی دغ رنگ د سی این جی پر نرخونو کی هم زیات والے شوی دی پدی حقلا حکومت سے دریز لری او عام حلق دی اضافی تا سنگ گوری اور د اسلام آباد نا د ریاض موسیٰ خیل پر رپورٹ کے
د وفاقی حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه د منځوري رستو د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګرا بیګا د شپې نوي حکمنامه جاری کړې ده چې تر مخه پټرول یو روپی یو سلويخ پیسې اضافه سره لس پیسې کم شپږ تیا روپی د خاورو تیل یو روپی سلور نوي پیسې اضافه سره اته تیا روپی نولس پیسې او لایټ ډیزل یو روپی دو شپېته پیسې اضافه سره پنځه تیا روپی درې دېرش پیسې لیټر تر رسیدلی دي د غرنګ د های اوکټین نرخ کې پنځه روپی سلور شپېته پیسې اضافه شوې ده خود ہائی سپیڈ ڈیزل نرخ بیا زوڑ پاتے شوی دے او دے کی حس قسم بدلون ندی راوستے شوی ندی ترسنگ دی سی این جی نرخ کے ہم یو روپے یو کم دیرش پیسے زیات والے راوستے شوی دے او زون ون کے اوس دی سی این جی نوے نرخ اتا ویا روپے پینزش پیتے پیسے او زون ٹو کے یو ویا روپے دو نوی پیسے کلو اٹا کلی شوی دے زون ون کے خیبر پختونخوا بلوچستان او پوٹوہار سیمی او دغ رنگ زون ٹو کے پنجاب او سندھ شامل دی مشال ریڈیو چکلا د پیٹرولیم مصنوعات نرخونو سیوا کے دو رستو د سولمل پجوڑ اولس سره خبر وکړي نو د دوی وینا وا چې کله نرخونه رقم شبو نو هم په کرایانو یا د خوراک څخه سیزونو په نرخونو کې هیڅ کمی نه راغلي دوی وایي
نو خدای خبر وایي چې بس پیدا غوت نه لاله هم ته عوام ته هیڅ پیدا نشته حکومت که زړه نه کو ګرانه نو سو هم پیسو
نه موږ ته هیڅ پیدا نه را رسیدلې ده دغه چې ډیزل او سی ان جی کو پټرول یې غار ټیک ته چار ځان شوی دی ریټ کم شوی دی کله که زمنګ کرایانه چې دی اقه سي برقرار دی لکه کمی شوی نه دی
د تیل نرخونو کې د کمی بیشی خواګه ولی عام خلکوتا نرسی پدی حکلا مشال ریڈیو سره خبرو کې یو ترانسپورټر شازی بچا وے
پخوا ودا سکارو چې دیبا دا ډیزل او دا پېټرول او دا سی این جی شدا دا بدی کال پس د دې ریټونو بلاول اوس په هر پینځه لسم ورځ باندې یا په میاش پس د دې ریټونو اوچتیږي او کمیږي په دغه وجه باندې لکه مونږ کری پخوانه کری اخلو مخکینه کری اخلو دنه شپګو به شمخ کری اخلو نو لکه د دې یو ډیسپلن یو اصول نشته دی باقی لکه چې په روډ باندې د ګاډي روانې د ټریفیک والا پکې خپلې سره د پولیس والا پکې خپلې سره د ټی والا پکې خپلې دا ایم وی پک خپل سره نو دا کدا خسی برابر ول رنگ کار
دی یادونه دا چې پنوی حکم نامه د نن نه عمل درآمد شروع شوه دی او دا به دراتون کې میاش لومبې نیټه پوری عمل وی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو رے د مشال ریڈیو خبرونه تاسو په انټرنیټ mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د ماسپخین یوونی ما بجا کی دن کی دا د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا د بنو په یوې تاڼه په وسوال برید کې درې پولیس ژوبل شوي. تحریک طالبان پاکستان یې پړه منلې. په کراچۍ کې په رینجر ځواکونو د سړک غاړې بمی حمله شوي، درې ژوبل. د افغانستان لپاره امریکایي سفیر رایان کروکر ویلي د 2014 کال وروسته به هم نړیواله ټولنه د افغانستان سره مالی مرستې جاري ساتي. نړیوالې ټولنې خپلې هڅې تیزې کړې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد خلاف د روس او چین مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اسرائیل ته رسیدلې چې هلته به اسرائیل او فلسطین د سولې په ځنډیدلو خبرو او د ایران په لانجمن اټومي پروګرام خبرې کوي. او کردستان نه ترکیه ته د تیلو تجارت د عراق مرکزی حکومت ناقانونه ګرځولې دي.
د فرخنده وزیر نالند خبرونه تاسو ورېدل. اوس به 19 پروګرام د مشال مرکه وورو. دا مرکه په پیښور کې د افغانستان د سفارتخانه جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل سره زموږ همکار خالد خان کړی دا نورازه چې په ګډه یې وورو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې نن زموږ میلمه سید محمد ابراهیم خیل دی. دوی په پېښور کې د افغانستان کونسلګری مشر یا کونسل جنرل دی. ابراهیم خیل صاحب په خپل پروګرام کې د تهرکلی وایو قدم وویل چې تاسو په افغانستان کې کومې سیمې سره تعلق لري.
ډېره مننه چې دا موقع موږ نن پیدا کړ چې مشال رادیو سره موږ خپل مرکه وکړو. زه د کابل ولایت اوسیدونکی یم او کابل بیا نه ولسوالۍ لري، نو موږ د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی یو. او زما بعد د تحصیل نه ټول عمر په وزارت خارجه کې تیر شوی او دا زما دا ځل پروګرام پېښور ته و چې زموږ مشرانو دا ماته وویلې چې زه به پېښور کې وظیفه اجرا کوم. یو کال کېږي را په دې خوا چې زه په پېښور کې وظیفه اجرا کوم.
تاسو زده کړې څومره دي؟ د دې کار دپاره تاسو هو ذکر وکړو چې د خارجه وزارت په خدمات کړي دي، څومره تجربه لري؟
ما خپل تحصیلات په کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي نه خلاص کړي. بیا وروسته دوه کاله موږ انستیتوت ډیپلوماسي ولوسته او دغه نه وروسته بیا موږ د قصیر المدت ترننګ لپاره هم بهر هوادو ته هم تللی وو. او دیرش کاله په ماموریت کې ما ډېر هوادو کې هم د دویم سکرتر، لومړی سکرتر، مستشار په صفت وظیفه اجرا کړی دي. او دا زما اخر ځل ده چې پېښور ته راځم او دلته وظیفه اجرا.
ابراهیم خیل صاحب، چې پېښور ته د راتلو دغه وشو، نو څه محسوس ول تاسو د پېښور په حق له اورېدلي وو، د پېښور د خلکو په حق له؟
دا خو کله چې د افغانستان د بهرنیو چارو رهبري تصمیم نیسي د خپلو کارمندانو په حق له چې څوک چیرته ولیږو، څوک چیرته په دنده باندې واستو، نو زما په کله چې زما وظیفه په چاینا کې ختمه شوه په 2007 کې، بیا بیرته راغلم وزارت خارجه ته. اولته ما په صفت انچارج اف پاکستان ډیسک وظیفه اجرا کړه او درې کاله زه په داخل کې پاتې شوم. چون دې علاقې سره زما رفت آمد هم زیات شو او زه انچارج وم، نو بیا ماته د وزارت رهبری وویلې چې ته به پېښور ته لاړ شي. نو د هغه وجه وه چې زه پېښور ته راغلم او ما ځان سره هوډ وکړ چې زه به په دې دوره د ماموریت کې خپلو افغانانو ته چې دلته مهاجر پاتې شوي دي او د دواړو ملکونو د ښو تعلقاتو په خاطر به خپلې حال زل جاری وساتم او همیشه به په دې راسته کې زه خپل کوششونه وکړم.
ابراهیم خیل صاحب، کو ګورو بیا په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې افغانان د ډېر وخت نه آباد دي، میشته دي، بیا د کډوالو خپل ستونزې وي. افغان ولس دلته ډېر آباد دي، نو خامخا د دې ستونزې به هم زیاتې وي. نو د دې د حل کولو لپاره تاسو بیا سداسې خصوصي پلان لرلو؟
یقینا، چې دا ماموریت ساده ماموریت نه ده، ډېر ستونزمن ماموریت او دمن په مخ کې ډېرې غټې غټې وظیفې او وجایب پراته دي چې هغه موږ ته سره ورسوو. الله دې موږ موفق ولري. خو په دې راسته کې چې زمونږ ډېر کډوال دلته میشته دي او د دېرش کلونه را په دې خمیشته دي، اول خو زه د پاکستان ګاونډي هیواد نه تشکر کوم چې زمونږ افغانانو ته په خپل غې کې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او تر ننه پورې د افغانان دلته میشته دي. دوی په دې دوران کې هغه ماشوم چې د مور نه نوی پیدا شوی نن دېرش کلن ده، هغه دلته زده کړه کړی، هغه دلته تعلیم کړی او له دې نه یو څه زده کړي چې اوس بیرته په خپل هیواد کې په غټو دندو باندې وظیفې اجرا کوي. خو تر څنګ د هغې موږ د کډوالو وزارت هم لرو په افغانستان کې چې د هغې وظیفه دا ده چې خپل کډوال بیرته په ښه توګه خپل وطن ته تشویق کاندي او وایسوي، چې په دې راسته کې زما وظیفه هم دا ده چې د خپل کډوال چې په دلته میشته دي او چې الحمدلله موږ یو انتخابي حکومت لرو، افغانستان باثبات حکومت ده، پارلمان لري، قانون اساسي لري، نو زما وظیفه او زما دنده هم دا ده چې خپل کډوال ته وای شي بیرته خپل وطن ته ستون شتي، او هغه ستون کې دل به په رضایت وي نه په جبر. هغه څوک چې د وزارت د کډوالو وزارت ورته دا زمينه جوړوي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي، والته دوی لپاره به د استوګنې ځای ته یې کاندي، نو په دې لړ کې موږ هم خپل حال زل جاری ساتلی دي. خو موږ د بعض نور افغانان چې دلته اوسېږي یا بچیان په مکتب کې دي په سکولونو کې دي یا دوی خپل دلته یو څه کاروبار لري، نو دا هم په راتلون کې وختو کې به انشاءالله دا خپل افغانان به هم خپل وطن ته بیرته ستانه کیږي او دا مشکل به انشاءالله موږ حلی. خو دا دواړو ملکونو تعلقات بیا هم تاسو ته ویلای شم چې دومره زیات دي، دومره عمیق دي چې دوی په خپلو کې په دیش کلونو کې خپلوي سره کړې ده، د دوی شکیدنه هیڅ وخت نه کیږي. که دوی خپل هیواد ته هم ځي خو بیرته به راځي. پاکستان نن چې زه د افغان کنسولۍ په پېښور کې مسؤول یم، په دوو ورځو کې دا د پاکستان وګړي چې افغانستان ته د کار لپاره ځي د هغوی د ویزو کمښت راغلی. ما دا پوښتنه وکړه چې څه وجه ده، پخوا به ډېره ګڼه ګوڼه وه خو اوس دا راته وویل شو. ما په ګوته کړه چې ډېر زموږ پاکستاني ورونه بې ویزو ځي، هلته انشاءالله دومره مشکل هم ورته نشته، هلته خپل ځان ته کاروبار پیدا کوي، زموږ ملک هم آبادیږي، خو دوی لپاره هم پیدا
کی. پدغه خبره کوي ابراهيم خیل صاحب، د افغان کډوال چې دلته کم اوسېږي، تیر ورځو د پښتونخوا حکومت په دې باندې زور راوړی چې کم غیر قانوني کډوال دلته اوسېږي، افغان کډوال نو هغه دې اوسي کني هغه به نیول شي، او د هغه په وجه افغانان نو ته ډیر زیات لکه کم په قانوني توګه چې دلته اوسېږي هغه ته هم لکه تکلیفات. اوس پدغه باندې تاسو ته معلومات وو چې دغه ته دغه سختي وي او دغه ستونزې وي؟
کله چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا په دې باندې سوچونه او فکر وشو چې افغان کډوالو په باره کې موږ باید تصمیم ونیسو، او بیا دا روزنامه چې دلته پېښور کې چاپ کیږي دغه خبر دوی نشر کړ، او د وزارت اطلاعات او فرهنګ چې مسؤول کس یې ما افتخار صاحب ده، د هغې د خولې نه هم وویل شو چې دلته څلور لکه غیر قانوني کډوال پراته دي چې دوی باید دننه په یوه میاشت کې خپل وطن ته ستانه شي. نو د کله چې موږ دا خبر ولوسته موږ هم حیران شو، او په دې هکله بیا موږ خپل هیډ کوارټر سره هم ولي خبرې وکړې، او زمونږ سفارت په اسلام آباد کې هم خبرې وکړې چې بیا په دې راستا کې زمونږ سفیر جلالت ماب داودزی صاحب د وزیر خارجه کهر صاحب سره ملاقات ولیمو، او په دې ملاقات کې د افغان د کډوالو ستونزې او هغه مشکلات او په خصوص د اخري پریکړه د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د غوی غوښتور سواله، او غونې دا ته پوس وکړي چې افغانان ټول یو افغان دي، ټول کډوال دي، ټول مهاجر دي، په دې کې قانوني او غیر قانوني نشته، ټول افغانان دي، ټول مهاجر دي. نو هغه دیونیسیار کموالی او کمبوت و چې چاته کارت پی آر کارت ورسه چاته ونه رسید، خدا زمونږ د کډوالو ستونزه نه وي، دا دیونیسیار ستونزه وه. نو من د پاکستان مقاماتو سره چې زمونږ مشر داودزی صاحب سفیر صاحب زمونږ په اسلام آباد کې خبرې کړې وې، د هغوی هم جواب دا و چې موږ به خپل صوبایي حکومت ته بیرته وایو چې په دې باندې مجدداً غور وکړي، او په دلته داسې حلقات موجود دي چې هغه د دوو ملکونو تعلقات غواړي خراب کاندي، داسې تروریستي ډلې دي چې هغه نه غواړي د دوو ملکونو تعلقات سره نورم نږدې شي. نو دا یوه وجه ده چې لدې نگانه غواړي چې دا تعلقات نور هم فاصله ورکاندي. خو وزیر خارجه دی جمهوری اسلامی پاکستان زمون سفیر ته په ډاګه کړی و چې په دې راستا کې به موږ ډیر زیات زیار باسو، افغانان به خوشحاله ساتو، افغانانو ستونزې تاسم په دې فکر کې اوسئ چې دوی بیرته برگشت وکاند خپل وطن ته، خو موږ به هم خیال ساتو د دوه افغانانو چې که په خیبر پختونخوا کې دي او که په نورو سیمو کې د پاکستان دي. نو دا هغه ګروپونه مخه باید ونیسو چې د دوه ملکونو تعلقات سره لري کوي، نو دې ته موږ دا موقع باید ورنه.
بالکل دغه د پی آر د کارت خبره کېږي. زما ډېر افغانانو سره خبرې شوې دي، لکه دا د هغې کمزوري دغه نو پس وجه هغې ته کارت ملو نه شو. بیا دا څنګه چې تاسو خبرو کړه دغه سره سره بیا لکم ټول افغانان چې زبا په ډاګه خبرو کما چې د ځای پولیس ته اړه خو ته ډیر زیات تکلیف وو. زما پښتنه هم دا ده چې خیبر پښتونخوا کې د داسې ګوند حکومت ته چې افغانستان سره تاسو سره ډیر زیات خې اړیکې دي، زما مطلب عوامي نشتر ګوند سره دی، تاسو د هغې مشرانو سره داسې خبره کړې ده چې یاره دا خو د پښتنو د افغانانو په منځ کې یا خلاف پیدا کېږي.
په دې هکله ما خپل تشویش او زما د افغان حکومت تشویش او د افغان دوالو تشویش خبره د نېشنل پارټي مشرانو ته چې افراسیاب خټک صاحب دی نیخ په نیغه ماده سره مرکه واخیسته او د سره ما د افغانانو تشویش او د افغان حکومت تشویش دوی ته بیان وکړو او دوی نه ما وغوښتل چې په دې حق له افغانانو سره مرسته وکړي، افغانانو ته دا موقع مساعده کړي چې په خپل خوښه خپل وطن ته بیرته ستانه شي. څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې ډیر کله جګړه تیره شوې و ایرانی زیاته تیره شوې ده. دغه کډوال چې دلته پراته دي خپل ټاټوبې نه پیژني، کور نه لري، نو په هغه خاطر دوی ته موږ دا موقع باید ورکو چې دا په تدریجي حالت خپل وطن ته ستانه شي او زموږ حکومت ورته وکړای شي چې دوی ته هغه خارګوټي چې په نظر کې نیول شوي دي هلته یو نمره مځکه ورکاندې چې دوی پکې د هستوګنې ځای جوړ کاندې او هلته حداقل د معیشت د اوبو چښاک او د چښاک اوبو د بجلیو نور وسایل د ژوند ورته آماده کاندې چې دوی ستانه شي خپل وطن ته. خو خټک صاحب ماته دا وعده راکړه چې زه به خپل مقامات سره خپل حکومت سره دا خبره شریکوم چې د دې مخه ونیسو. نو انشاءالله موږ بیا هم توقع لرو د صوبایي حکومت نه چې پراس کې نېشنل پارټي خلک دي مشران دي افغانستان سره ښې اړیکې درلودې، ښه تاریخ لرو، ټول ملک که پاکستان افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي چې ډېره اوږده پوله لري، ښه تعلقات لري، اسلامي وجایب لري او ډېر مشترکات د ژبې مشترکات د عنعنې او د فرهنګ او د کلتور مشترکات موږ سره لرو، دا نه بېلېدونکي دي. خو نن چې په موږ باندې د جنګ د ویرې افغان راغلي دي دلته کډوال شوي دي، دومره چې موږ په خپل لاس کې وساتلو ډېره کم موده به نور هم پاتې چې دوی به دلته پاتې شي انشاءالله دوی به خپل وطن ته بېرته ستنېږي.
ځینو د کډوالو کمپونو ته تللی ما چېرته چې افغانان میشته دي او یا او لکه فرض که زه به د ازاخیل کمپ خبر وکړم چې دوه کاله وړاندې یو ډېر زیات قهرجن سیلاب راغلی و. هغوی دا ګیله کوله چې نه پاکستان دولت نه د افغانستان دولت د دې هغه معاوضه ورکم زیان چې شي و، نو هغه در په در او خورې په سر چې ورته وایي بالکل نه د دې دولت ته لخه، نه د هغه دولت ته لخه، نه د یونیسیف د لخه د هغې څه مرستې وشوې. تاسو دغه په پام کې ودغه خبره
په هغه وخت کې چې د قهرجن سیلاب راغی او پاکستان وګړي هم ډیر بې کوره کړه او په دې کې بیا افغان مهاجرینو څو کمپونو ته هم ضرر ورسېده چې د زاخیلو کمپ هم پکې شامل وو، نو سم دیواره افغان کنسولیت په اساس د هدایت وزارت امور خارجه د افغانستان د دوی لپاره یو څه ټوکره آماده کړي وو، څه کمپلې آماده کړي وې چې دوی لپاره توضیح وشوه. بیا یې نوسیار ته وویلې دلته زموږ ډیر هغه افغانان دي چې تجارت کوي یا بزنس کوي، هغوی هم د خپل د وسې سره د افغانانو سره مرسته وکړه، دوی لپاره خوراکي شیان جوړ کړ، خوراکي توکي له بازار نه پیسو واخیسته او دوی لپاره توزیع شو. کله چې د یو کال کې زدل تر غلیم ما دوه ځلې دې کم نه دیدن کړی دا ورغلیم نه نږدې خو چون هغه کم د تاسو خبره چې ډیر خوراور کمپ وو اوس ډیر کمپ کې پاتې دي، نور علاقو ته نه تللي دي. په هغه وخت کې هم تصمیم د صوبایي حکومت دا و چې د دې خلکو لپاره به بل ځای موږ میشت کوو او په نظر کې بنیسو، چې همداسې هم وشو. یو تعداد هغه مهاجرین چې په داخلو کمپ کې پراته وو او سیلاب متضرره کړه دوی نورو کمپونو ته هجرت وکړ او نورو کمپونو کې میشت شو چې زب تاسو ته ویلای شم چې دغه درې میاشتې را په دې خوا کېږي چې ما یو د یونیسیا د خپل افغان ډاکترانو سره داسې یو پروګرام را شروع کړی ده چې زه په میاشت کې یو ځلې دې کمپونو ته ځم، هلته ورته مفتو رایگان تداوی کوو، یونیسیار نه مې ورته دوایي اخیستې او هلته موږ دا درې څلور کمپ ته عملاً زه خپله تللی یم، افتتاحیه ما خپله وکړه. او دې افغانو ستونزې خو زموږ په ملک هم ډېرې زیاتې دي، زموږ وګړي چې تاسې هم وګورئ هر اړخ یې ستونزه لري، خو تر هغه ځه حکومت او چارواکي په مخ ځي چې هغوی په واس کې یو څه وي او دوی سره وکاندي، نو موږ هومره کړي دي چې موږ په واس کې وو.
ګور ابراهیم خیل صاحب که د تورخم پولی نه را په دې خوا چې کوم افغانستان نه کوم خلک راځي، افغانان او زیات تر په پېښور کې د روغتونونو ته راځي، رنځوران وي دلته درملنې دپاره راځي، هغې دغه ګیلې دي تورخم د پولی نه را په دې خوا پېښور پورې، هغه که خاصدار دي که پولیس دي، هغه ته بډې رشوتونه لي اسې بېجایه تنګۍ، دا خبره ستاسو په نظر کې ده؟ او که په نظر کې مده نو دا مو صوبایي حکومت ته وړاندې کړې ده؟
دا نه تر ها چې ما وړاندې کړې ده، زمنګ مشران او زمنګ حیاتونه چې په عالی سطح دلته راغلي دي، که زمنګ وزیر د امور مهاجرینو راغلی، که زمنګ د نورو مقاماتو یا د پارلمان غړي راغلي، د خپل تشویش او نگرانی زمنګ په دې حقله د صوبوي حکومت مشرانو ته دا خبره په توګه کړې ده. زمنګ دا خبره د وزیر سفران انجینر صاحب شوکت الله خان سره یاده شوې ده، نیخ په نیخ موږ دا خبره ورته کړې ده، خپل تشویش مرتبه چې افغانان د علاج لپاره راځي، خپل علاج کوي، دا بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، دلته کور نه لري، ټاټوبی نه لري، د ژوند په نظر کې نه لري چې دلته پاتې شي. خو یو خبره ده چې دغه سه اعلانونه چې کیږي چې افغان مهاجرو لپاره یو میاشت وخت موږ ضرب الاجل ټاکلی ده، دوی به وځي، بیا یو میاشت چې پوره شي بیا یو میاشت تمدید ورکوي، دغه خبر د صوبایي پولیسو ته یو ښه موقع په لاس ورکړي. دا موقع نه دوی ښه استفاده کوي او افغانان ځوروي، له جوبونو نه پیسې اخلي او 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 تر هغې ځوروي چې موږ دا خبره څو واره انجینر صاحب شوکت الله خان وزیر د سفران د پاکستان ته کړي، هغه موږ ته دا مثال هم راکړی ده چې که زه په خپلو عادي جامو کې پېښور کار ته نه راوځم ما به هم ونیسي، خو موږ دا نه ده منلې او موږ بیا هم ترنه خواهش کړی. اوس زه بیا له دې نه رادیو نه خواهش کوم دوی نه چې خپل پولیسو ته ووایي چې افغانان په دې شکل ونه ځوروي. ما ته په یاد راځي زه خپل د رحمان میډیکل ته تللی، ما ته رئیس ژړلې دي، ویلې چې افغان ښځه له بچی سره یې پاتې ده خو نارینه یې پولیس بوت، پولیس بوت او پیسې یې چې ورسره وي هغه هم تینه یې وړي. یقینا چې داسې شوي دي، داسې مثالونه ډېر زیات لرو موږ، او دا د دوو ملکونو په تعلقاتو به انشاءالله تاثیر نه کوي، خو موږ کوشش کوو او خواهش کوو دی صوبوي حکومت د پولیسو نه چې افغانانو سره ښه چلند ښه سلوک وکړي.
یقینا چې تاسو خبره کوئ چې دواړو هیوادونو یا دولتونو په تعلقاتو به اثر نه لري، اغیز نه لري، خو که وګورو نو بیا په خلکو باندې په ولس باندې ډېر زیات اغیز لري.
بلکل همداسې ده چې ولسونه بالاخره دولتونه جوړوي. خو یو مثال ده چې زما ګیله د خیبر پختونخوا د چارواکو نه هم دا ده چې پښتانه په پښتنو په علاقه کې ځورېږي، پښتانه نه په سند نه پنجاب کې ځورول کیږي، خو د پښتنو په علاقه کې ځورول کیږي. دا د ګیلې ځای ده او دا د ډېر د سوچ ځای ده چې زمنګ پښتانه د پښتنو علاقې ته راځي او په ډېر جرأت باندې راځي، خو دلته ډېر ځورول کیږي. نو دا خبره د مشرانو لپاره پکار ده چې ولسونه بالاخره دولتونه جوړوي، او که ولس کې فاصله موجوده و خواب په دولت تاثیر اچوي، په حکومتونو به تاثیر اچوي، په تعلقاتو به تاثیر اچوي. همداسې چې نن تاسو که د پاکستان د وګړو احصایه ونیسئ چې په ټول افغانستان کې نن ورځ په هغه عمده شرکتونو، موسسو او نورو اداراتو کې هغه فنی ماهر کارګران پاکستان وګړي دي، نو که دې افغانانو لپاره دلته خیال وساتل شي خامخا ضرورا د پاکستان د وګړو لپاره به په افغانستان کې خیال ورته ساتل کیږي او دوی به په خپل آرامۍ سره هغه کار سرته رسوي.
ابراهیم خیل صاحب، څنګه چې تاسو خبرو کا چې د افغانستان کې د پاکستان ولس هلته کار کوي، هغې د دې لپاره د دې پېښور کونسلګرۍ نه ویزې اخلي، خو دا لیدل شوي دي چې دلته د سارې مخه
ډیر خلک راشي یو پشمار یوسف فارمونه ورکړي شي او بیا نور فارمونه چې دی هغه بهر خرڅيږي یا زیات تر پنجابیان چې راځي نور سبونه په ډیرو پیسو اخلي دا تاثر غلط دی
دا کله چې دلته راغلم یقینا همدا حالات و چې ته یې بیانوي زه دا تصدیق کوم خو من په دې کې بیا ډیر اوچت ګامونه راجر کړ هغه دا و چې من تعداد فورمو تر درې سوه پوره ورساو روزانه خو په دې باندې هم هغه غټ عظیم کتله دې دغو کارګرانو چې زمون کنسولیت راتله په دې باندې هم حل نشو نو بیا دې مقامات د صوبایي مقامات سره او خپل سفارت په اسلام آباد کې دوی سره موږ ناسته وکړه او دوی مشوره ته ورسېدو چې د پنجاب خلک به نور اسلام آباد لاړ شي هلته به ویزه واخلي موږ به د صوبي خلکو ته ویزه ورکړو چې دروشتم د مینا دا عملی شو د می د میاشتنه من دا خبره عملی کړه او پنجاب خلک اوس اسلام آباد ته ځي دلته سر د صوبې خلک پاتې دي ما تر اوسه هم تاسو ته بیان درک چې اوس ما ته خپل سوال پیدا ده چې من کله چې ویزی فارم ته زه هر میاشت یا خپل کارمند تاکم هر میاشت بیا هغه بله میاشت کې بل څوک لګوم چې دلته ښه شفافیت رامنځته شي او په دې کې څوک درغلی ونه کاندي نو هغه کله چې سهار وخت زه هغه خپل ورسره راشم دا فورم ورکم چې هلته ته توضیح وکړم هغه تر نهو بجو توضیح خپل خلاص کاندي او بیا بیرته چې ماته راشي وایي چې ټول خلک خلاص و دا اضافه پاتې شوې نو زه الحمدلله خوشحاله یم چې اوس ټول هغه څوک چې دلته د مونږ کنسولیت راځي هغوی ټولو ته اوس میزه ملاویږي او هیڅوک بې ویزې نه پاتې کیږي چې هغه بیرته کور ته خپل روان وي
په پاکستان کې به د افغان ځوانانو یا زده کوونکو خبره کوو یا په پېښور کې به خبره کوو ناس په پېښور کې دلته چې څومره زده کوونکي دي څومره ځوانان دي هغې چې د دولسم کوم امتحانونه ورکړي هغې ته بیا دا سندونه کال پس ملاویږي او دا هغې دا ګیله کوي چې ستاسو په وساطت هغې ته دا ملاویږي او د هغې هغه یو کال ضایع شي
افغانان چې دي افغاني سکول کې درس وایي اول خو اوغوی د زمن نظام سره چې په کابل کې د سړی سیمو هغه وخت مو کوي او آلته د ټایم د ګرمو مناطقو سره درې میاشتې تفاوت کوي نو کله چې هغه افغان ستودنت دلته د افغاني سکولونه فارغیږي بیا د دوی اسناد زی کابل ته په دې کې چون دلته ډیر درې سوه لس سکول دی په ټول پېښور کې 310 سکول دی چې په هر سکول کې موږ 200 نفر حساب کو نو دا یو لوی جمعیت نه جوړیږي د دې لپاره چې دلته بیا زمونږ د ایجوکیشن وزارت یو تشټه کړی دا وغه دلته خپل کار کوي په دوی باندې هم بوج د کار زیات شي ا دې دوی اسنادونه تهیه کوي بیا کابل ته وړي لغه ځای نه دی ته ډیپلوم یو آماده کوي او زمونږ د کانکور موده په کابل کې چې دغه ستونټان ته دا موکه او دا چانس ملاویږي چې کابل کې د جنوري په میاشت کې کانکور امتحان وي دوی دلته د مارچ په میاشت کې خلاصيږي خو ته جنوري پورې دوی وخت لري چې دوی ډیپلوم ترلاسه کاندي او بیا ته په کانکور کې اشتراک وکاندي چې کانکور کې دوی اشتراک وکاندي امتحان ورکاندي چې بیا نو کوم پانځه او کوم پانتون ته دوی کامیابیږي خو دلته په پاکستان کې نو چون دا د ګرمو منطقو حالات پکې روان وي جاری وي دلته سفارت موجود ده دلته یقینا چې د دوی یو کال ځای کی ولی درې میاشتې وروسته دوی ته دلته نوې تعلیمي کال شروع کیږي او په دې درې میاشتو کې د دوی سوابق او ډیپلوم نه راځي نو یقینا چې دا کې لږ تفاوت موجود ده
او کوم افغان زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې راځي دا غي هم ډیر زیات ستونزې دي لکه دا غي خپل کوټه وي خپل سکالرشپ تاسو نګلې کې چې هغه نه ملایويږي
ساس کال چې څوک دې کالجونو نه د سکول نه فارغیږي چې د پاکستان سکول تر لسمه پورې ده بیا دوه کاله نور کالج وایي کدی دې کالج لپاره افغان ستودن نه نو ابجکشن لیټر چا غوښته ده موږ سکال د دوی ټولو لپاره ور چې تاسو لا شئ شمولیت واخلئ په کالجونو کې درس وایي او که څوک له کالج نه فارغ شوی بیا ځي پوهنتون ته د دې پوهنتون لپاره هم هغه پوهنتون لدینه بیا یو ان او سی غوخته ده نو وی کوم راجه کړي دا 13 هفته کته سدل تخپل تشریف راوړای وای نو په دې کنسولیټ کې به هر راسته سل 200 نفر استودنتان لیدلی وای چې هر یو یو ان او سی په کار دلو دا موږ دوی ته ان او سی ورکړه
فرانکل صاحب یو وخت ته د افغانستان کوم یا د پاکستان په خصوصي دی پښتانه شاعران بو نور سندرغالي یا جرنالستان بو یا دغه فن او ادب سره تعلق لرونکي نور خلک دا به افغانستان ته تلل د افغانستان نه بدل تر راتل دغه شان ایکسچینج کوم پروګرام چې په دواړو هیوادونو په مینس کې کم شوی نه دی د لوبو هم خبرو د کرکټ لوبا د تیر ورځو کې د افغانستان لوبډله راغلې و دلته لوبې کړې وې یو ډېر ښه تاثیر ورکړو
د سپورت په برخه کې خو باید وایي چې موږ افغانان مخکې یو زمونږ لوبغاړي او ټیمونه دلته درې واره دا د ما په موجودیت کې راغلی دي خپل لوبې سر ته رسولي او دوی ښه استقبال هم ترنه کړی خپل مسیا هم ورته کړی ښه عزت هم کړی دوی نه ډېر خوشحاله یو خو د دوی داسې کوم ټیم کابل ته نه ده تللی اما په بخش د هنر شعر ډراما او موسیقي دا له پاکستان نه ډېر تللی دي اوس هم روان دي پرونه ما اووه نفرو ته ویزا ورکړه لاړه تیره دو هفته که هم یو 15 نفر لاړو نو همیشه دی دوی پروګرامونه چې په کابل کې که دوی و درامدل ته په دی نشترحال کې جوړوي او مال ته پکې اشتراک کړي بیا ما وزیر صاحب د اطلاعات فرهنګ می افتخار صاحب ته ویلي چې دا درامې خلک تاسو کابل ته مواستوي زبر ویزا ورکم هلته بلاړ شي خپل درامه به هلته هم هغه وکړه دوی وعده وکړه خو د افغانستان خو داسې پروګرامونه یا د صوبې مقامات ورته د زمينه نه مساعد کړي خو نه دی راغلي نو کدا دو جانبه شي چې له دې خواهغې خواته ځي له هغې خوا دلته راشي د افغانانو له فرهنګ سره د افغانانو له کلتور سره دا خلک ښه اشنا دي او د دوی د افغانانو موسیقي سره هم دوی ښه علاقه مند خلک دي خو که دوی زمينه ورته مساعده کان د صوبوي حکومت نو موږ ورته حاضر یو چې دا پروګرامو کې موږ سره مرسته وکړو موږ به افغانان را وغواړو دلته به په دغو کلتوري مسایلو باندې بیا به د خلکو تر مابین یو ښه تړون رامنځته شي.
د تیرو ورځو کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مفتیار حسین بیان راغلی چې تر څو پورې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د اعتمادي فضا نوی قائم شوی نو ترخګری به هم وي او نور دغه شخړې به هم وي. تاسو څه ګڼئ چې د دواړو هیوادونو یا دولتونو په منځ کې اعتماد نشته؟
کله کله په وړو خبرو باندې میډیا داسې یو څه بیان ورکوي چې هغه ډېر لوی شیطان جوړ کاندي. یو څه ستونزې چې هغه کله د افغان او پاکستان په پوله رامنځته کیږي هغه هم د هغه وجه نه ده چې افغان ګورمنټ په هغه ځایونو باندې کنټرول نه لري او هلته ترهګر ځای په ځای شوي خود د افغانانو باندې بیا حساب شي چې افغانان راوختي دي یا افغانانو دا کار وکړو در حال چې افغانان له جنگ نه دومره خسته شوي خلک دي چې جنگ نه تختي نور هغه نه غواړي چې ترهګرۍ ته لمنو وهي او په دې کارونو کې سهم واخلي او دا فضا د اعتماد مربوط د دغو ملتونو کېږي. ما تاسو ته تر اوسه ویلي چې که ملتونه سره نږدې و خلک سره نږدې و حکومتونه به هم اعتماد زیاتیږي. کله چې زموږ افغانان د علاج لپاره راځي او هغه پولیس زوروي نو خامخا د خلکو په زړونو کې یو څه بیا را پیدا کیږي چې هغه ورو ورو بیا تر حکومت هم رسیږي. امیدواره یم چې په دې هکله اوچته او عملي ګامونه موږ واخلو چې د دواړو ملکونو تعلقات سره ښه شي.
دغه تورونه لګي چې پاکستان کې د افغانستان د اړخه او بیا په افغانستان کې د پاکستان د اړخه دغه ترخه ګرځي او د دې به څنګه مخنیوي کیږي؟
همیشه افغان چارواکو ویل دي چې ترخګرو ریښې موږ باید پیدا کړو او هغه ارزیابي کو چې دوی چیرته دي چیرته اوسي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان او پاکستان اوږده پوله چې 2400 کیلومتره طول لري په دې کې ډیر موږ کوهي مناطق لرو صاحب العبور مناطق لرو چې هغې ته تګ هم ډیر مشکله ده او هغې کې ژوند کول هم ډیر مشکله دي. هغه په کنټرول راوستلو کې هم د دولت عاجزي ده. په دې سیمه مناطقو کې هغه ترهګر چې دا ترخکر به نه تنها افغانان وي، دا ترخکر د ډېرو هیوادونو به هم پکې وي چې په دې علاقو کې اوسیږي، او دوی قصدي به دا کار کوي چې د افغانستان او پاکستان دا ښه تعلقات سره خراب کړم دي. خو دا د افغانانو په فکر او په سوچ کې نه ده، نه د افغانستان په وګړو کې، نه د افغانستان په حکومت کې، چې خپل یو ګاونډي هیواد سره چې دا عملاً اوس هم 3 میلیونه مهاجر په دې خاوره کې اوسیږي، دلته د ترخکرۍ هغه عمل ترسره کنه چې هغه د خلکو زړونه خوابدي کاندي.
په آخر کې که افغان ولس ته، افغان اوریدونکو ته څه پیغام ورکوي د مشال د لارې؟
زه خپل اول هغه افغانانو ته چې په دې صوبه کې او په دې بیا په دې ټول پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره د ښه ژوند، د ښې راتلونکي چې خپل وطن ته بیرته ستانه شي او خپل ټاټوبي باندې میشته شي، د دې ارزو لرم، امید لرم. او خپل ټول افغانانو ته که په بهر کې دي او که په داخل د افغانستان کې دي، د دوی لپاره سوکالي، امنیت او د ترقۍ په لور یو ښکلی هیواد غواړم.